پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراج لاس ټایم پیل په خبرونو باندې کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامان نوی مرستیال او سرپرست مارکوس پودزل یو شمېر طالب چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربېره پرون د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني مشر ډاکټر عبدالله سره کتلي یوناما په یو ټویټ کې ویلي په دې کتنه کې دواړو لورو په دې اړه چې یوناما په څه ډول کولای شي د یو ټول شموله ټولنې او حکومت لپاره د خبرو اترو سانتیاګو رامنس ته کولای شي خبري کوي په دې کتنه کې دغه راز د ټول افغانانو لپاره د زده کړو د مساوي فرصتونو د یقیني کولو پر اهمیت هم خبري شوې دي یوناما پیو بل ټویټ کې د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولوی عبدالکبیر سره د خغلی پودزل د کتنې په اړه لیکلي چې په دې کتنه کې لمدني ټولنې سره د ښکیلتیا او د ټول خلکو د بشري حقوقو د تضمین پر اهمیت خبري وشوه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان د موقف د لغو کولو اعلان کړی دی د راپورونو په اساس د امریکا ولسمشر کانګرس ته په یو استولي لیک کې دغه مسله یاده کړې ده امریکا وروسته له هغه دغه اعلان وکړ چې شاوخوا 11 میاشتې وړاندې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ختم او له افغانستان یې پوځیان وایستل د امریکا د وتلو په درشل کې جمهوري نظام سقوط وکړ او پر ځای طالبان واک ته ورسېدل په پاکستان کې د وروستیو سختو بارانونو له کبله لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي دي د پاکستان د چاپیریال ساتنې مرکزي وزیر شیری رحمان پرون په اسلام آباد کې خبرونو ته وویل تر ټولو ډیر کسان په بلوچستان ایالت کې مړه شوي چې شمېر 8 تنو ته رسیږي د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر دا ډول طبیعي پیښې له اقلیمي بدلون سره تړلې وبللې او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي هغه توپونه چې اوکراین له خپلو لویدیځو شریکانو ترلاسه کړي د جګړې په ډګر کې اغیز درلودلی زیلنسکی پرون ناوخته په یو ویډیو پیغام کې وویل د لویدیځ توپونو هغه وسلو چې له شریکانو ترلاسه کړي بلاخره ډیر پیاوړی اغیز کړی او د دقت ستایي هغه زیاته کړي چې د اوکراین پوځ پر ګودامونو او نورو ځایونو چې د اشغالګرو د لوژستیک لپاره مهم دي د پام وړ ګزارونه کړي چې دې کار د روسیې د پوځ د بریدونو وړتیا ډیره کمه کړې ده د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ویلی چې د او د امریکا د بارونو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې اړه چې په څه ډول اوکراین ته د متحدو ایالاتونو او نور شریکانو د درنو وسلو رسولو پروسه په همغږۍ چټکه کیدای شي خبرې کړي دي خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې رابطه د پروګرام معرفي ته امریکا پریکړه کړې چې د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان موقف لغوه کوي کارپوهان په دې اړه څه وایي
سیګنال دی چې نړیواله ته وښودل شي چې افغانستان سره موږ کوم تعلق نه لرو د دې د ستراتیژیک تفهیم افغانستان سره پوبوله شوې دي
بارنې مسله کې بم لدی خبر کړ چې د اوکراین ولسمشر وایي د لویدیز لخوا ورکړل شوی توپخانه سیستم د جګړې پر ډګرونو ښه اغیز کړی دی په میدان وردک سیلابونو خلکو ته تاوانونه اړولي
د سیلابونو راوترلو لامل د کوچانو شپک کورونه نړیدلې یو ماشوم به کې وژل شوی ده چې د پیښه په دې سیاول به ستو کې شوی ده شاوخوا 2000 جریبه زراعتي زمکو حاصلات له منځه تللي
د افغانستان پاړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څرګرلي
د افغانستان په شمال کې پر سکرو د طالبانو جګړه دا د فارین پالیسی خبرونه دی او مطلب سر لیک دی
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اول مطلب ترازو امریکا پریکړه کړې چې د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان موقف لغوه کړي یو شمېر مطرح او امریکایي رسنیو راپورونه ورکړي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن کانګرس ته په یو استولي لیک کې دغه اعلان کړی دی امریکا وروسته له هغه دغه اعلان کوي چې شاوخوا 11 میاشتې وړاندې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ختم کړ د امریکا د وتلو په درشل کې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل نور حال په دغه ریپورت کې
د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان د موقف د لغوه کولو اعلان د غنو مطرح امریکایي رسنیو په ګډون سی ان ان ټلویزیون راپور ورکړی چې جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د جولای په شپږمه نیټه د امریکا کانګرس د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ته په یو استولي لیک کې لیکلي چې د 1918 کال د بهرنیو مرستو د قانون د 1518 ماده له مخې زه د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان د نوم د لغوه کولو په اړه خپل ارادي اعلان شریکو د په داسې حال کې چې شاوخوا ولس میاستې مخکې پر افغانستان د طالبانو تر بیا وکمنېدو وروسته امریکا په دغه هیواد کې خپل شل کلن پوځي حضور پای ته ورسوه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وروسته له هغې دا اعلان کړی چې څو موده مخکې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده په کابل کې د علماو ستره غونډه کې وویل چې د هیڅ کوم هیواد فرمایشونه به ونه مني او نه به هم تعامل ورسره وکړي ان که اټوم بم هم پرې وکارول سي. خو نوموړي تازه په خپل اخترس پیغام کې بیا ویلي چې د نړۍ ټولو هیوادونو سره تعامل او ښې اړیکې درلودل غواړي. امریکا په 2012 کال کې افغانستان د غیر ناټو عمده متحد په توګه ونوموه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د دفاعي او اقتصادي اړیکو د ساتلو لپاره لار هواره کړه. هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن کابل ته د خپل سفر پر مهال دغه نوملړ اعلان کړ. دا چې امریکا ولې اوس دا پرېکړه کوي، د پوځي چارو پو او په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر وایي چې امریکا غواړي په دې ډول د افغانستان اړوند مسؤلیتونو نه ځان خلاص کړي.
سیګنال دی چې نړیوال ته وښودل شي چې افغانستان سره مونږ کوم تعلق نه لرو. مانا دا شو چې دلته که تورستان هر کار کوي په مونږ پورې هېڅ تعلق نه لري. د دوی دا شرکانه حضور په افغانستان کې د دوی دا ستراتیژیک تړون افغانستان سره پوبولو شوي دي. دا د افغانستان دپاره یو بله بده مرحله دی چې پیلېدلې روان دي.
د یادونې وړ ده چې د ناټو د متحد په توګه له نومول سوي هیواد سره اقتصادي او دفاعي اړیکې پراخېږي او بیا تر هغه وروسته د همدې تړون له مخې د هغه هیواد د پوځیانو د روزنې او د تجهیزاتو د ورکړې مرستې ورسره کېږي، هغه څه چې امریکا په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره کولي. خو اوس چې په افغانستان طالبان واکمن سوي دي، امریکا او د ناټو غړو ټولو هیوادونو ورسره په رسمي توګه پوځي مرستې بندې کړې دي. هڅه مو وکړه د امریکا د جمهور رئیس د دې اعلان په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په دې سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه بیان کې اعلان کړی چې د غیر ناټو متحد په توګه د افغانستان د غړیتوب له لغوه کېدو وروسته به امریکا 13 لوی غیر ناټو متحدین ولدي چې دا هیوادونه ارجنټاین، استرالیا، بحرین، برازیل، کولمبیا، مصر، اسرائیل، جاپان، اردن، کویت، مراکش، نیوزیلند، پاکستان، فلیپین، قطر، سویلي کوریا، تایلند او تونس دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ډیپلوماټ مچلی پرون په یو لیکنه کې ویلي د لویدیز لوري د طالبانو د رژیم له انزوا څخه چین ګټه اخلي. د چین په اړه ویل کېږي چې د یوادون له بیوزلۍ او نورو اړتیاو ګټه اخلي. چینایان هڅه کوي چې په اوسنیو شرایطو کې چې طالبان پیسو ته اړتیا لري د افغانستان د قانونو قراردادونه په ښو شرایطو ترلاسه کړي. عصمت څاروان د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له نظر خوند او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې چین په افغانستان کې د څه شي په لټه کې دی.
چین دا وخت په افغانستان کې مهم کردار لري او کو ګورو په افغانستان ته داخليدونکو خارجي اتباعو کې 50 یا 80% د چینایان دي چې دوی په افغانستان کې هم تجارت لپاره راځي، هم د قانونو د سرویګانو لپاره راځي، هم ممکن ډیپلوماټانو او د استخباراتي ایجنټانو په نوم افغانستان ته راځي. او په عین حال کې دوی دا هم نه ده کړی چې د امارت په رسمیت وپیژني. خو البته چین په دې توانېدلی ده چې طالبانو ته دا تاثر ورکړي چې په اوسنیو حالاتو کې مونږ د تاسو سره نږدې اړیکې لرو، په رسمیت مو نه پیژنو، خو بیا هم تاسو پیسو ته ضرورت لري او موږ د نړیوالو قوانینو نه ځانونه بچ کوو، یو ډول د قاچاق په ډول باندې تاسو سره تجارتونه کوو، نغدې پیسو باندې مال اخلو، چین ته وړو یا صادرو یا واردوو. نو دا وخت مونږ یو ډول د تاسو باندې احسان کوو. خو په عین حال کې زما په خیال چین افغانستان کې خپل پښې ټینګوي، هغه که په اقتصادي لحاظ وي، په سیاسي لحاظ وي، هم په استخباراتي لحاظ وي، ځکه چې دوی دا فکر کوي چې که دلته بیا څه پېښېږي او د غرب پښه افغانستان ته راځي نو دا به دوی په ګټه نه وي.
سفزای صاحب، هغه څه چې طالبان ورته اړتیا لري، یعنی مالی مرسته یا په پراخه پیمانه داسې پانګونه چې طالبان پر خپل اقتصاد روان وساتي، دا چین ورکولی سي؟
چین په ټوله نړۍ کې په هغه هیوادونو کې تر یو حده یو کنټرول حده انویسټمنټ کوي تر څو هغه مهمې پروژې یا قانونه دی وي قراردادونه تر لاسه کی خو سرته نه رسوي لکه خو مثال یا د لوګر د کانو لوګر د میسو کان د چدوې تقریبا ول 17 کال وړاندې قرارداد وکړو خو بیا دوی ناکام راغلو چې عملاً دلته کار شروع کړي، یعنی نور څه کم پرې نه خو د چا کان قرارداد واخې دوی خپل واخېستلو خو بیا نور باندې باندې هغه د کار ته سره نه کړلو.
د نظر خاونده او ژورنالیست سمه یوسف زایو چې د چین د علایقو په ارتباطي په افغانستان کې تحلیل شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس په مور شو په ځینو ولایتونو کې د اورستیو بارانونو او سیلابونو دراوتلو له امله د خلکو ته د سر او مال د تاوانو په اړه رپورټونه ته اول به ورشو. کونړ او نورستان ته د کونړ چپي دریا او د نورستان واما ولسوالیو کې د زیات باران له امله سیلابونه راوتلي چې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په وینا چې تر اوسه د یوې جنې جسد له سیلاب راوستل شوی، یوه ښځه لا درکه ده او د تندر د پریوتو له امله یو تن ټپي شوی. له سیمې په دې اړه تفصیل واورئ.
د کونړ چپی درې بلسوالی قومي مشر حاجی نصر الله خان ساپی 13:00 بجې ازادي راډیو ته وویل چې ماخام مهاله د بلسوالی په ګڼو سیمو کې د شدید باران او تندر پریوتو په وجه سیلابونه راوتلي او خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي.
د شدید باران د مله چپی درې بلسوالی په تالی کلی کې تندر وغورځېده. یو کس په مهاله کې هاشم خان په نوم دی، کوردار کې همدغه سیلابونه راوتلي دي. یو ځنانې د کوردار نیوامه نه راوړي همدلته چپی درې کې خلکو نیولې ده. نوپلونه مړی دی، مالونه مړی دی، ځمکې مړی دی، خلکو ته ډېر زیات سر مال تاوان اړولی دی.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ گاونډ کې د نورستان واما ولسوالۍ هم سیلاب ځپلې ده. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وحدت پال نورستاني
کوردار په مرګوداتو کې پل چې د کونړ او نورستان ترمنځ وصلوونکی پل ده، متاسفانه دغه پل په کلي شکل سره د منځه تللی ده. دلته د خلکو پټیان بعضې کورونه هم جوړی دي او یو تن مونږ شهید لرو او د نورو زخمیانو او د نورو شهیدانو معلومات تر اوسه نشته دي. مسافر اوس نشي کولی چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ وکړي.
چارواکي هم وایي د کونړ په چپه دراو د نورستان په واما ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوبله او مالی زیانونه اړولي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
یو ښځه یو ماشوم دغه سیلاب وړي دي چې له ماشوم کم مړی دی، هغه مندل شوی دی او ځنانه تر اوسه پورې ورکا ده. بل یو کس چې په هغې باندې آسماني تندر راغورځېدلی دی او هغه زخمي دی، هغه هم په کومه حالت کې دی. خیریه بنسټونو نه غواړو چې ساحې ته ورشي او د خلکو سره څومره څه چې کېږي باید هغه اوسه وکړي.
د کونړ په چپه دراو د نورستان په واما ولسوالۍ کې په داسې حال کې سیلابونه خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونو سړکونه، پلونه، سربندونه، باغونه، کرهڼیزې ځمکې او د خلکو کورونه زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو نه مو واوریدل چې په کونړ کې او همدارنګه په نورستان کې بارانونه او سیلابونو خلکو ته تاوانونه اړولي دي. لږ تر لږه یو تن مړ شوی، یو کس هم لا درکه دی او یو بل ټپي دی. همدارنګه په میدان وردګو کې هم د بارانونه او سیلابونو د راوتلو خبرې شوې دي. د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس صفي الله رائد نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادو سیلابونو پر مهال یو ماشوم مړ شوی او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکه، کورونه او د کوچیانو لسګونه څاروي له منځه تللي دي.
په میدان وردګو ولایت کې د څو ورځو راهیسې بارانونو خلکو فصلونو او کښتونو ته ډېر زیانونه رسولي دي. د سیلابونو له وتلو له امله د کوچیانو شپږ کورونه نړېدلي او یو ماشوم پکې وژل شوی ده چې دا پېښه په دې حسې اول بهسودو کې شوې ده. همدارنګه میدان وردګو ولایت سید آباد، جغتو، دایمیرداد، چک او مرکز بهسودو ولسوالیو کې هم ډېر درانه تلفات رسېدلي دي. شاوخوا 2000 جریبه زراعتي ځمکو حاصلات له منځه تللي. 13 کاریزونه، 44 د اوبو بندونه، 8 پلونه تخریب شوي دي او 50 پسونه او میګه تلف شوي دي.
راید وای دا لومړنی معلومات دي، شاید زیانونه لدی هم زیات شي. هغه ټینګار کوي چې پېښو ته د رسېدو ریاست چارواکي سیمې ته د بررسۍ لپاره او د زیانمنو شو کسانو سره به مرسته کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د لویدیز لخوا ورکړل شوي توپخانۍ سیستم د جګړې پر ډګرونو ښه اغېز کړی دی. ولودیمیر زیلنسکی پرون ناوخته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دغو درنو وسلو په پیاوړي توګه کار کړی او ښه پایله یې لرله. اوکراین کې د جګړې له دوام سره مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن دغه هیواد ته د نورو وسلو په لیږد خبرې کړي دي. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د اوکراین ولسمشر وایي دوی اوس بالاخره احساس کړی چې د لویدیز لخوا ورکړل شوی توپخانۍ سیستم او درنې وسلې ښې ثابتې شوې دي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې د همدغو درنو وسلو په وسیله د دوی ځواکونو د یرغلګرو ګودامونو او لوجستیک مرکزونو ته کلکه ضربه ورکړې چې دا د ده په وینا د جګړې د اور له کمښت سره مرسته کوي. زیلنسکی وایي ځواکونه یې اوس د جنوبي سیمو خیرسون او زاپوریژیا په ګډون څو استقامتونو کې د پرمختګ په حال کې دي. د هغه په وینا ځواکونه یې دا مهال د ټول جنوب، ټول دنباس سیمې او د غراز خارکیف ښار لپاره جګړه کوي. زیلنسکی زیاته کړې روسي ځواکونه چې د اشغالګر یاد کړي دي باید دا فکر ونه کړي چې اوکراین کې به د اوږدې مودې لپاره پاتې کیږي. بلورته د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتر کولیبا ویلي چې له خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن سره یې پرون کتلی دي. کولیبا په یو ټویټ کې ویلي چې دوی د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا اوکراین ته د نورو درنو وسلو د ورکړې په همغږۍ خبرې کړي دي. کولیبا په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیرې انالینا بیربوک سره هم کتلي چې دغه کتنه کې یې اوکراین ته د جرمني د هغه توغندي سیستم د بیړنۍ ورکړې غوښتنه کړې چې په یو وار څو توغندي توغولی شي. له دې سره هم مهاله د اوکراین پر دونباس سیمې د روسي ځواکونو بریدونه دوام لري او اوکراینی چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې سلویانسک ښار او د دونباس نورې سیمې تخلیه کړي. سلویانسک هغه سیمه ده چې په دې وروستیو شپو ورځو کې روسي ځواکونو پرې درنې بمبارۍ کړې دي. اوکراینی چارواکو ویلي روسي ځواکونو دونیتسک سیمه سره تبۍ ګرځولې او ملکیانو ته ژوند پکې له خطره ډک دی. په خاطر دې روسي پوځیانو ادعا کړې وه چې د اوکراین ختیځ کې یې لوهانسک سیمه بشپړه نیولې ده، خو اوس یې لږ تر لږه دو سیمو کې د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. روسي اړخ هم د جګړې ډګر کې د لاسته راوړنو ادعا لري. د روسیې دفاع وزارت ویلي ځواکونو یې خارکیف کې تر سلو پورې اوکراینی ځواکونه وژلي او څلور زغروال ټانګونه یې له منځه وړي دي. دغه وزارت دغه راز ویلي چې د اوکراین د هوایي دفاع یو رادار او هغه کمپ یې له منځه وړی چې بهرني جنګیالي پکې وو. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف ویلي ځواکونو یې دوه هغه توغندي سیستمونه هم له منځه وړي چې امریکا اوکراین ته ورکړي وو، خو اوکراینی چارواکو د روسیې دا ادعا رد کړې ده.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اسانتیاو برابرول آنلاین غونډه وشوه. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په خپل رسمي ویبپاڼه کې لیکلي چې د دغه وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی او پاکستانی سیالي سید نوید قمر په دې آنلاین غونډه کې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو او د راکړې ورکړې د زیاتوالي خبرې کړې دي. په خبر کې د هم راغلي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست وزیر او د پاکستان د سوداګرۍ وزیر په خپل د آنلاین غونډه کې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې په داسې سوداګریزو اړیکو ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو ملي ګټې پکې خوندي وي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په وینا په دې آنلاین غونډه کې د پاکستان حکومت ژمنه وکړه چې د کرنیزو محصولاتو د صادرولو په برخه کې خپل اقدامات ګړندي کوي تر څو کرنیز محصولات په خپل وخت سره مارکیټونو ته ولېږدول شي. د یادونې ده چې پاکستان هغه هیواد ته په څلور څلوېښت قلمه صادراتي توکو یو لړ محدودیت لګولی دی چې افغانستان ورنه مستثنی دی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې د دغه وزارت مسؤلینو د چرګانو د فارمونو له خاوندانو سره خبرې وکړې. دغه وزارت په خپل رسمي ویبپاڼه کې لیکلي چې د دې لیدنې موخه د چرګانو د ساتنې د سکتور وده او پیاوړتیا ده. ویل کېږي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د چرګانو د محصولاتو او پروسس د ټولنې عمومي رئیس معروف ظفر او په ننګرهار ولایت کې د چرګانو د فارمونو یو شمېر خاوندانو د چرګانو د سکتور په وده کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ملاتړ باندې تاکید وکړ. په خبر کې راغلی چې ښاغلي ظفر د چرګانو د فارمونو په نوې پانګونه او د دې سکتور د بیا فعالېدلو خبره د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره شریکه او ویلي دي چې اوس مهال د افغانستان خصوصي سکتور بهر ته د چرګانو د غوښې او هګیو د صادرولو توان لري. په خبر کې وړاندې راغلي چې د یاد وزارت مسؤولینو په افغانستان کې د چرګانو د ساتنې فارم لرونکو ته د ملاتړ او همکارۍ ډاډ ورکړی دی. او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 2 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 3 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ او 6 پوله، یو سعودي ریال 2 افغانۍ او 9 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ 1 پوله، زر هندي کلدارې 1.55 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 460 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم زه صفی الله ستانه ځای خره خلاص تویم. لمړی به ورشو له اسد الله لودین به ووره چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څرغلی.
د افغانستان په شمال کې پر سکرو د طالبانو جګړه دا د فارن پالیسی خبرونه دی او مطلب سر لیک دی. مطلب کې راغلی په لری پرتی بلخاب ولسوالۍ کې وروستۍ جګړه د سکرو په کان کې د ونډې پر سر د طالبانو د مرکزی دولت او محلي کسانو ترمنځ و. د فارن پالیسی په لیکنه د دغو اختلافاتو اصلي لامل هماغه د سکرو قانونه او دا خبره ده چې څوک باید واک پرې ولري. فارن پالیسی لیکلي طالبان دا مهال پیسو ته اړتیا لري او د سکرو قانونه د دغې تشه د ډکولو ښه لار ده. د مطلب لیکوال ویلي افغانستان کې له ډېرې پخوا د سکرو کیندنې روانې دي، خو دا کار وروسته له هغه چټک شوی چې پاکستان په کور دننه د حرارتي انرژي له کمښت سره مخامخ او له افغانستانه یې د سکرو واردات زیات کړل. هندوستان ټایمز ورځپاڼې بیا په هند کې د یوه افغان کډوال روحاني مشر ظریف چشتي پر وژل کېدو یو مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې راغلی چې 15 کلن صوفي چې ورځپاڼې یې بشپړ نوم حضرت خواجه سید ظریف مودود چشتي یاد کړی، د مهاراشترا ایالت په ناشک ښار کې د دریو نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. ورځپاڼې د ناشک د پولیسو د سرپرست سچن پټیل په حواله ویلي چې دوی د چشتي د قتل په تور یو مشکوک کس توقیف کړی او په 2 پسې هم پلټنې روانې دي. پټیل ویلي پر نوموړي 2 شوي خو یوه ګولۍ پر ټنډه لګېدلې ده. پولیس ګومان کوي چې نوموړی ممکن د خپل موټر چلوونکی او د هغه د 2 ملګرو لخوا وژل شوی وي چې موټر کې ورسره سپاره وو. هندوستان کې په دې وروستیو کې په مذهب پورې تړلې تاوتریخوالي څو پیښې وشوې، خو پولیسو د لومړنیو څېړنو له مخې اټکل کړی چې د چشتي لانجه ممکن د ملکیت پر سر راپورته شوی وي. ظریف چشتي چې په صوفي بابا مشهور دی په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر څرګندېده او په هند کې ګڼ شمېر مریدان هم پیدا کړي وو. مطلب کې راغلی چشتي له 4 کلونو راهیسې په ناشک کې اوسېده او یو یوټیوب چینل هم چلوه.
ازادي راډیو ته خوږیاستو سم ورزو د هغه نجونو او ښځو د ستونزو په ارتباط چې غواړي بهر زده کړې وکړي. یو شمېر نجونې او ښځې چې په بارونیو وادونو کې د زده کړو سکالرشپونه ورکړل شوي، له دې پلوه چې له محرم پرته سفر نشي کولی، ډېرې اندېښمنې دي. د طالبانو له واکمنېدو مخکې یو شمېر هېوادونه هر کال د زده کړو بورسې سکالرشپونه افغان ځوانانو ته ورکول چې یوه زیاته برخه یې هم نجونې او ښځې وي. دې ته په پام چې د طالبانو لخوا پر ښځو له محرم پرته د لیرې سفر بندیز لګول شوی، دغه نجونې او ښځې به چې غواړي په بار کې زده کړې وکړي له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي. په دې اړه نور معلومات په دې ریپورت کې واوري.
نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. په انجونو او ښځو د طالبانو له محدودیتونو شکایت کوي. دا چې په هند کې د ماسټرۍ د سکالرشپ کارونه پای ته رسیدو دي، اندېښنه لري چې له محرم پرته به څنګه هند ته سفر وکړي. دا وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې د خپلې تحصیلي سوې د لوړولو په خاطر د سکالرشپ غوښتنه کړې وه. اوس چې منل شوې او ډېر کارونه یې مخ ته تللي، د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د محرم د نشتون اندېښنه ورسره مله ده.
نحوه غیر ممکن هست در ولایت مثل هرات.
په هرات کې د پاسپورت اخیستل چې اوس د پاسپورت ریاست ویبپاڼه هم بنده ده سخت شوي. دوهمه خبره دا چې ډیری سفارتونه تړل شوي او قونسلي خدمتونه نه وړاندې کوي. او درېیمه موضوع دا چې میرمنو ته اوسنی حکومت اجازه نه ورکوي چې یوازې له افغانستانه ووزي او دا حق یې له ښځو څخه اخیستی دی.
داده نمیشه، یعنی خانم ها حق ندارن که تنهایی سفر بکنن.
طالبانو له واکمنېدو وروسته په یو فرمان کې ښځې له محرم پرته له سفر کولو محرومې کړې. د شاهدانو په وینا په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې طالبانو ځینې کسان ټاکلي چې له محرم پرته د ښځو د سفر مخنیوی وکړي. د کابل اوسېدونکي هدیه توبه چې تازه یې د پاکستان سکالرشپ ترلاسه کړی او دې هیواد ته تللې ده، ازادي راډیو ته وویل چې له تورخم بندره تیرېدل یې د ژوند تر ټولو بده خاطره وه. توبه وایي پوره ورځ د طالبانو کسانو په پختنی ترې کوله چې ولی یوازې ځي، خو له ډېر ټینګار وروسته د سفر اجازه ورکړل شوه.
په بسیار مشکلات از مرز عبور کردیم،
په ډېرو سختیو له ترخمه واوښتلم چې د ژوند یوه بده خاطره مې ده. که څه هم هغه وضعیت به مې هیڅکله هم هېر نه سي، خو نور نه غواړم چې په اړه یې خبرې وکړم. د محرم د مسلې په خاطر له ډېر جنجال سره مخ شوم او په ډېرې سختۍ له کرښې واوښتلم.
ځینې نجونې بیا اړ دي چې د تحصیلي سفر په خاطر خپلې کورنۍ هم ګاونډیو هیوادونو ته له ځان سره بوزي. سونیا احمدی چې تازه یې د ایران په فردوسی پوهنتون کې ماسټري پیل کړې وایي کورنۍ له ځان سره ایران ته راوستې، ځکه د نوموړي په خبره که دوی ورسره نه وای ناممکنه وه چې خپلو زده کړو ته یې دوام ورکړی وای.
چې به صورت زمینی چې به صورت هوایی کلن
که د ځمکې یا د هوا له لارې وي هېڅ مېرمن د یوازې سفر حق نه لري، چې دا ډېره لویه ستونزه ده. د طالبانو محدودیت لامل شوی چې نه په هیواد کې او نه هم بهر کې انجونې په اسانه زده کړو ته دوام ورکړي. له ښځو سره جنسیتي تبعیض کېږي چې دا مسله افغانستان شاته بیایي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د تیر لمریز کال د هود پاتم اعلان وکړ چې له یادې نیټې وروسته ښځې له شرعي محرم پرته بهر ته سفر نشي کولی. ان د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په فرمان کې راغلي چې ښځې په هیواد کې دننه هم له محرم پرته له 40 کیلومتره ورهاخوا سفر نشي کولی، خو ځینو ښځو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې په لنډو لارو کې هم دا فرمان په ښځو تطبیقیږي. په داسې حال کې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغان ځوانانو لپاره د بهرنیو هیوادونو سکالرشپونه کم شوي، څه موده مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم اعلان کړی و چې د افغانستان لپاره د فولبرایټ سکالرشپونه لغوه کوي، خو تازه د هیواد اعلان کړی چې هڅه کوي د افغان ځوانانو لپاره د فولبرایټ سکالرشپونه بیرته پیل کړي. اوس یوازې ګاونډي هیوادونه د افغان ځوانانو لپاره سکالرشپونه ورکوي، خو د ښځو په یوازې سفر محدودیتونو د نجونو لپاره د هیوادونو ته هم تګ سخت کړی او دوی په ناهیلۍ په بهر کې د زده کړو فرصتونه له لاسه ورکوي.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خپرېږي.
اوس هم د ازادي رادیو واتس اپ او ځینو نورو ټلیفونونو ته چې کوم پیغامونه تاسو راستولی دي هغه پیغامونه به درته خبر کړو.
ستاسو له پیغامونو
موږ پیغام دغه دی، زه د هلمند څخه خبرې کوم. دغه موږ دغه افتخاري استادان یو، معلمین یو، دغه زموږ تنخواه یو نیکه پر غاړه اخیستې ده. اوس دغه زموږ تنخواه ده د بنده ده، دا درې څلور میاشتې کېږي موږ د دغسې سخت مشکل سره مخامخ یو. ولاکه یا د باندې وتلی شو، یا د پوروړو د لاسه وتلی شو. بس په داسې مشکل کې مریضان راته پراته دي، د سرا کریا راڅه غواړي. زموږ د یونیسف ته ډېر په درنښت سره هیله ده چې دغه زموږ د معشوق کار وکړي. یونیسف په رښتیا سره خدمت کړی افغانستان ته. یونیسف کې هم نوکه زړه پر موږ وسوځي، موږ د سخت مشکل سره مخامخ یو. او مننه د ازادۍ د رادیو څخه چې زموږ پیغام نشر کړي.
زما په نظر افغانان باید له دې غونډې څخه هېڅ تمه ونه کړي، ځکه ځینې ملایان وایي چې هغه کسان چې د امارت څخه ملاتړ نه کوي نه مني، وایي د هغو سرونه باید فری شي. او ملا عبت الله اخندزاده وایي چې د نړۍ سره هېڅ ډول تعامل نه غواړي. تر حال دا چې ملا عبت الله اخند په خپله یې داسې هېواد کې اوسېږي چې د ده ننګوته او جامې چې اوس هم د ده په تن دي هغه هم د بل هېواد یو جوړ دی. یعنی تر دغه اندازې پورې موږ ضرورت لرو. نو زما په شخصي نظر دا د افغانستان د پنځه اویا ګوندو څخه چې رسمي ګوند دي او شپږ اویایم غیر رسمي ګوند دي چې راټول شوي دي، د دې لپاره چې څنګه و خپل واک ته دوام ورکړي او څنګه خپل منځي اختلافات ورک کړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
و
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه کېږي. ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرو ته